سلامونه د درنو دوستانو اجملند مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې هم به په خبرونو کې ولرو او هم په ریپورټونو کې خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د هرات په پیخه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیخه نن د جمعې د لمانځه مخکې د هرات په ګازرګا او جومات کې رامنځته شوه. د پیخې له ځایه په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې په چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. مولوي انصاري وخت ناوخته نن انګریزو ویناو له کبله ډېر کله په ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کول. په دې اړه جزئیات وروسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي د یوې ښځې هغه تورونو اندېښمن کړي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکي په اجباري نکاح او ناوړه استفاده تورن کړي. یوناما پر خپل ټویټر په خپاره کړي پیغام کې له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړاوۍ او د ټولو اداو په اړه دې شفافې څېړنې وکړي، عاملانو سره دې حساب وشي او د ښځو نجونو خوندیتوب ته ډاډمن کړی شي. هغه میرمن چې خپل نوم الهه خی تازه په یو ویډیو کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاری سید خوستی ورسره په زور واده کړي او وهلې ډبولې ده. قاری سید خوستی له دې ښځې سره نکاح تایید کړي خو له هغې سره یې د ناوړه چلند تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی چې الهه کولی شي محاکمو ته مراجعه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دغه هیواد ته په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه درلوده. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او دا پاکستان په جنوب کې نن هم مشغورون کې چې پوزي سرخی الوتکی او کیخته ملتیا کوي په سیلابونو کې د ملیونونو غیر پاتې شو کسانو د شغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې په دې سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. دا پاکستان د طبي پیښو د تنظیم اداره وایي دا سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 60,000 متره مقابو ته رسیږي له شمال څخه بهیدلي او ډېر زر به د سند ایالت ځینو سیمو ته ورسیږي. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو و سم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. هرات نن د یوې درنې چاودنې شاهد و چې پکې د طالبانو یو پلوي ملا مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په هرات او نورو سیمو کې په جمعتونو کې د دې چاودنو د دوام په اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره مرکه لرو. د غزنی خوږیانوی ولسوالۍ کې ګڼ خلک وایي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. که وخت ول کندهار څخه د پنبې د فابریکې د څښتنانو شکایتونه هم در سره شریکو. همدارنګ به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په چاودنه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د جمعې له لمانځه مخکې د هرات په ګازرګا جومات کې وشوه. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې لوړ وي. فریده سیال له نور تفصیل سره.
د هرات په گزرګا جمعات کې له خنړۍ چاودنې وروسته د پیښې زړه پوکنونکي ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په ویډیو کې ښکاری چې د چاودنې لامل زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتیده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاري ترڅنګ د اتلسو نورو لمونځ کوونکو وژل کیدل او د دیرش تنو نورو ټپي کیدل تایید کړی دی. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل:
په ډېره خوشنۍ سره باید وایي چې د هرات په پیښه کې د موږ اتلس تنه هیوادوال د مولانا مجیب الرحمن انصاري په ګډون په شهادت رسیدلی دي او درویش تنه نور هم زخمیان دي.
خو د پیښې یو شمیر عیني شاهدان او د هرات اوسیدونکي بیا د تلفاتو شمیر لدی ډیر زیات ښودلی دی. د دې خار یو اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل:
زه د دې وخت جماعت ته نوته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاوخوا نفر مړ.
د هرات والی ویان حمید الله متوکل په دې پیښه کې د مجیب الرحمن د ورور حبیب الرحمن انصاري وژل کېدل هم تاییدوي. د 14 نویت تر دا مهال معلوم نه دی. وکړه وکړه چې په دې پیښه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات روغتیایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدلو. مولوي مجیب الرحمن انصاري د تیر جمهوري نظام سرسخت منتقد بلل کېده. نوموړي څو موده وړاندې په کابل کې د دینی عالمانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د حکومت له مخالفینو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون سره مخ شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې همدانن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د نوموړي مرستیال ملا برادر په ګډون زیات شمیر چارواکو په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو او دیني مدرسو کې ورته پیښې زیات شوې دي. څومو د وړاندې د کابل په خیرخانه کې په یو جماعت کې د شوې چاودنې له امله د مشهور دینی عالم مولوي امیر محمد کابلی په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. له دې وړاندې بیا د کابل په ششدرک سیمه کې د دینی زده کړو په یو مدرسه کې د شوې ځانمرګي برید له امله د مدرسې محتمم شیخ رحمان الله حقانی چې د طالبانو مهم غړی او پلوي بلل کېده ووژل شو. دغه شان له دې وړاندې په کابل کې مشهور سلفي عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموز ډول وژل شوی و.
په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د طالبانو په وینا اتلس کسان چې پکې مولوي مجیب الرحمن انصاري هم شامل دي وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو کې دنه پر دیني عالمانو بریدونه زیات شوي دي. همدا اوس سره له هرات ولایت څخه د هرات ولایت یو استوګن او همدارنګا شنون کې لیکوال محمد رفیق شهیر ملده. شهیر صاحب ستړی مشي، تاسو مولوی انصاری لیدلی او پیژاندم، د پاړه باندې راته وایي دا څه ډول یو شخصیت و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب انصاری او یو ځوان علمي شخصیت و چې تقریبا دا شل کاله کېده چې دی په گازرګاه کې خطیب و او ډېر معبوبیت یې درلوده. پلویان یې ډېر و، ځینې مخالفین هم درلوده، خو دا یو قاطع سړی و، ځوان سړی و، تندې خبرې کولې او کله کله داسې لانجې جوړې کېده د دې خبرو پر اساس. نو مشهور سړی و، پلویان یې درلوده، خو پاک سړی و، مسلمان سړی و.
د لاماسی چې تاسو ویل لزوانو دینی عالمانو نه وو چې په ماغه وخت کې چې د جمهوریت واکمنی وا په هرات کې د جمهوریت تر واک لاندې ځینی داسې مسائل راپورته کول چې باسونه او نندرس کېدل بل او ته د جمهوریت مخالفت کوي په ماغه دور کې. په هرات کې ملاتړ او مخالفت څومره وو؟ په یعنی اتمن تاسو ورته اشاره وکړه چې ملاتړی به هم درلودل، خاتمه نه مخالفتونه هم ورسره وو.
هغه وخت چې د جمهوریت وخت چې بیرنی قوتونه بلې وو، خامخا زین خلکو زینت د دې قوتونو سره مخالف وو او دا یو خاص یو ټیک خلک دې سره سخت مخالف وو. نو دې داسې موضی نیولې د حکومت پر ضد کله کله او د بهرنیانو پر ضد خبرې کولې، خو د دې ملاتړ په دې عرصه کې ډېره زیاته وو. خو ځینې خبرې بیا د ځینې خلکو سره بد لګېده، نو مخالف خپل مخالفین هم درلوده، خپل پلویان هم درلوده. خو یو 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 مترا سړی وو، نو مخالفین هم ځینې ځوانان او ښځې وې دا د دې د ویناو سره مخالفت کول، د دې موجودګیری سره مخالفت یې درلوده.
شاید صاحب څه فکر کوي په وروستیو کې په کابل کې هم موږ په جماعتونو کې د بریدونو شاهدان وو، او په اصطلاح په هرات کې اوس دغه چاودنه وشوه، تر دې مخکې څو نور دیني عالمان چې طالبانو ته نږدې دیني عالمان وو هغه هم ووژل شول، څه روان دي؟ فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه د خپلو هغه دیني عالمانو په ساتلو کې پاتې راغلی؟
نو دا خو د فشانی ځای دی، د ذهني خبرې دی. پخوا عملې چې کېده، څه بریدونه چې کېده، د یو خاص مذهبي تکیه خانه او مسجدو باندې کېده، خو اوس دا پراخه شوي دي. د نورو مسجدو کې هم دا کارونه کېږي، دا بریدونه کېږي، او د ځینې عالمان دا نخبه نخوال عالمان دی هم وژل کېږي. نو خدا بالکل تشویش خبره ده چې د دولت څنګه پاتې راغلی چې د دې واقع ونیسي. امیدوار شو تکې ته متوجه چې دا مسایل باید حل شي، چې دا مشکلات زیاتې نه شي.
ډیره زیاته مننه کو محمد رفیق شهیر وو چې له هرات ولایت څخه یې له موږ سره خبرې کولې، او همدارنګه یې د نننۍ چاودنه کې د وژل شوي مولوي انصاري په شخصیت باندې هم وغږېده. کور مو ودان ښاغلی شهیر، زما بل همکار احمد شیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی نظر مخېستې ده چې ولی په افغانستان کې پرله پسې دینی عالمان په نخښه کېږي، علت یې څه دی؟ صلاح الدین سعیدی په اسلامي علومو کې دکتورا لري دی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټې او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسي شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاده. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وژل شوی، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي او لري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو لپاره تک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او د هغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل واجبہ غنی او فکر کوي چې ښکاری کړی دا ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، ک افراد د بایس شوی ویل ک څنګه چې تاسو وایسته، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اصول د طالبانو لاره ته ورسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اخته او دا په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عمل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه د انحیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم دا اصلي انحیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړه، اما دا دلایل هم په دې باندې عمل.
دا دینی عالم صلاح الدین سعیدی و چې په افغانستان کې وروستیو کې په دینی عالمانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یوناما دفتر د رسنیو په وړاندې د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه دفتر په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دا هیواد اوسمهال د آزادو رسنیو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا یو شمېر خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د یوناما ټویټ تایید کړی او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسلامي امارت په واکمنې دوسره پټول کې
په افغانستان کې له لسګونو خبريالانو یو هم دادې چې نغوړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پراپور کې واخیستل شي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې اطلاعات ته د نه لاسرسي پاړه وویل.
اطلاعات ته لاسرسي محدود شوی دی. خبرنگاران پیښو ته د خبري پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري. زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پیښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو د کمښت خبره کړې. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي مارک پوتزل له یک خصوصي ټلویزیون څخه لیدنه کړې، یوناما په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې رسنۍ په افغانستان کې د سرچینو له نشتون سره مخ شوي او فضا هم ورځ تر بلې تنګیږي. په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان هم ورته اندېښنه لري. دوی وایي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې آزاد نشرات نشي کولای او د ډیرو رسنیو نشرات په همدې دلیل درېدلي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازي ظریف کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
حکومت به ویژه وزارت امر به معروف استخبارات و اداره اطلاعات فرهنگ
حکومت په ځانګړي ډول امر به معروف استخبارات او اطلاعات فرهنگ وزارت ته رسنیو ته اختار ورکړي او یاد دي ادارو استازي خبر رسنیو ته ورغلي او د دوی له نشراتو څارنه کړي. همدغه لامل څه وي چې رسنۍ سانسور او یا خپل سانسوري ته مخه کړي. له بده مرغه دغه حالت په یو ورځ د ټولو رسنیو استقلالیت واخلي او د وخت په تیریدو سره به د رسنیو لمنه ټوله سي.
سیتری و فعالیت رسانه ها ممکن در دراز مدت پرچیده شد.
مونږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دې ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د بیان ازادۍ او رسنیو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي، خو له هغې هم واضح تعریف نه دی وړاندې کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، ډیری رسنیو په مرکز او ولایتونو کې خپل نشرات بند کړه او ډیری خبریالان یا له هېواده بهر شوه او یا هم خپل کارونه پرېښودل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله ته غواکې
له خبرونو ور اخوا.
په کندهار کې د پنبي فابریکې څښتنان وایي پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان ډیرش میلیونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلی. د پنبي د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبي شته فابریکې وتړي. په وینا عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وایي طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد چې هغه یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبه زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبه فابریکه لرونکو وایي پاکستان د پنبه د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبه د پروسس فابریکې لستوندو سره مخ دي. د پنبه د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وای پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبه ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مزور د پنبه باسو د کارخانه دا د کندهار کې موږ د ماشینانو باسو د لمن څخه هم راځي دغه چې ارزه په بکرې لري ساراو کې چې راځي موږ د ماشینانو باسو دا چې په مزور باسو د پنبه کې پروژاستو پاکستان ته د کارخانه جوړو جوړو د پاکستان باسو دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ پنبه واسطو هغه پیسې راوځندې چې کارم سره وزن دی پچې دم پیسې راځندې خو دې هغه سامان ورول چې پیسې پر خپل وخت مشه نه تاسو نو کې دا چې دغه د پیسې کارخانه اوس کولی شي خپل ایواد خپل کاروبار واري.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پومبې د فابریکلرونکو پیسې ځندوي. د پوینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د جره هواري اجمنه ورکړي
څو وخت چې د پومبا په میاشتو پیسې وزندې ژسي نو خامخا د کارخانه د رکوت سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو د مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال سوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د غزنی د خوګیانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالۍ او د اوبو نشټوالی ژوند تریخ کړی دی. دا خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم د حکومتونو او موسسو لخوا ورته د اوبو برابرولو هڅه شوې. دوی وایي ټول کښتونه او باغونه یې وچ شوي دي. که د اوبو بندوبست ورته ونه شي سیمه به پرېږدي او کډې به بار کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتري واټن د خوګیانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یو وړه چینه پر دغه چینه ښځو او ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کلی اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب سوي دي. نه سوای کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي. عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه ډوډۍ دیران یا د بل ځای په سب ولاړې همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې آتی ښځې تر خوران د توان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبه وړي سوار ورته راشي هر یوه په سب ورته ولاړې کالي پرې مینځي اوبه ډکوي هر یوه په خپل نوبت هستهغه اوبو ته دري څنګه وکړو څه چاره لرو چېرته ولاړ شو څه چاره لرو.
که څه هم چې د دغه کلی ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي تنې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
د نوش احمد وینې ته باغونه ټول بلګونه نسته کې پنګرو په باغو کې بلګونه نسته ټول شای وښ کلاک دي خوراک نه وبنه پیدا کې نور څنګه خو په سمار باغونه په زړه په وینم رسول او ټول وشتي خو دې وبنه خطر سی وبنه نسته اته مجبورې باري وګه خاطر اته کار خاطر وب پیدا کول او خاطر دې نوش احمد هیڅ شم نسته تشکر نسته وونه واسه نموسل نسته برمی او یا بشره
دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي د کښتونو او باغونو ترڅنګ به څاروي او انسانان له تند خپل ژوند له لاسه ورکړي. نقیب الله معصوم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
سل په سل کې زه دا ویلی سم دته که دغه سیو څو وخته دوام کې د وچکالي او امکانات نه برمې نه یا بندونه جوړ نسی د ساحه کې خو سل په سل کې دا یو کار کیږي سم حیوانات هم انسانان تلفسی له کمبوتې د اوبو څخه.
دغه خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او موسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده. دوی وایي که له موږ سره د طالبانو حکومت او نورې خیریه موسسې د اوبو په برخه کې مرسته ونه کړي کډې به بار او سیمه به پرېږدي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وعده ورکوي چې دغه سیمې ته د اوبو برابرولو بندوبست وکړي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل
اسلامی امارت مشرتابه او خاص د اسلامی امارت زرت وزارت خاص څخه هر ویلات هدایت وي چې تاسو سروي وکړي بیا متضرر کسانو لسونه محکوهو مشتراکی را معلومی کی نو وز مش درې ټمه ایحته مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت تر څنګ د تیر جمهوري نظام چارواکو ته هم په ځلونو وړاندیزونه کړي چې د اوبو بندوبست ورته وکړي خو تر اوسه پورې ورسره سوې ژمنې نه دي عملي سوې. که دغه کورنۍ وایي چې په اوبو پسې به کډې بار کړي خو وایي نه یوازې دا چې د خاک شربت کلی بلکې د خوګیانو ولسوالۍ 80% خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ او تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د آزادی رادیو خبرونې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي او همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 په واضح او روښانه ډول اوریدل کیږي. مخکې له دې نه چې زما بل همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي او د آزادۍ رادیو وروستۍ خبري مجله درته وړاندې کړي ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. خو ستاسو ته په تماس کې ما د دې خوښ دي چې جن پاو ریاست کې چې کومه په جن پاو په مترنکیږي دلته نو کوي چې سہولت جوړ شي مشکل جادي لکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر څول چې تاسو ګوتې چې په جن پاو چې درې چې کومه اصلي وته چې دا دې اصلي د مانو مالا د پاسپورت ته ستوي هغه نه درته د مترنکیږي یعنی نه برسمی که اتوه یا مخیز رسمی کوم یعنی مشکلی جدید باید داغ حکومت جدید وجودی که چه خلقو تا مشکلات جد نسی.
بله سلام علیکم. حاجی نادر به هلمند ولایت خبر کوم. ورور داغ موسسات چیدی کولا پا پسا تخته دی پا داغ یو کال که مبخیر دی در سار خلقو سرکه پا یو کلی که چا سر کومک کلی و سیده کوله په پاستا اخته دغه مستات ورور د طالبانو سر ورخلاسي سنو مې یو باسي سنو مې پنځوس نو مبل باسي دغه پالیاز د خدای نورې بند کې یو سړی ته مراستوي دغه زما پیغام دی و سلام به احترام
موږ د شمنځو په ولو سوال کې یو د تلیفون خاډه نسته په مرکز کې به خې دا چې ډیر دغه سم علاقه دي هیڅ خبره نه در سره کړی یو سلام څنګه موږ درلو د هغه په جنګو کې خرابته یخي دغه څنګه نه لرو موږ زه خایته چې له وزارت سره یا له کوم شرکت سره چې دا خبره زموږ شریک کړي او دا زموږ د فندی د موبایل د غم وخوري راته ډېر مهرباني به مې وي. دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سمبانه سره ولسوالۍ د مرکز
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.